Adiós.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیل ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د شوي اوربند په دوهم ورځ نن اوربند ټینګ او د دواړو هیوادونو فضا آرام ښکاري. اسرائیلي چارواکو نن هیڅ مهال په ولسی خلکو باندې د جګړې اړوند ډیری محدودیتونه لرې کړل. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دواړو هیوادونو په لومړنیو ساعتونو کې د اوربند د ماتولو له امله توند انتقاد وکړ او د آرامۍ غوښتنه یې وکړه. د اسرائیلو پوځ وویل چې د محدودیتونو د کمولو پریکړه د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته شوې ده. دغه اقدام په اسرائیلو کې ښوونځیو ته اجازه ورکوي چې ټولګي د شاګردانو په مخ پرانیزي او دغه راز خلکو ته د غونډو اجازه هم ورکوي. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د اوربند په ټینګېدو سره عادي ژوند ته راستون شي. پزشکیان په تلویزیوني وینا کې وویل چې له نن ورځې څخه حکومت او اړوند ادارې به بیا رغونه پیل کړي او عادي حالت به بیرته راولي. واشنگتن د غچا لپاره چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي په اړه معلومات ورکړي 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي حبیبي او موټر چلون کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تیمی بروس د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل طالبانو د حبیبي د اوسېدو د ځای او وضعیت په حق له معلومات نه دي ورکړي. محمود شاه حبیبي چې په یو مخابراتي شرکت کې کار کاوه په 2022 کال پرمته شوې ده. د طالبان حکومت سره کال دوه امریکایي وګړي رایان کوربت او ویلیام مکینتی په امریکا کې د یو افغان زندانی د خوشی کېدو په بدل کې امریکا ته وسپارل. دغه تبادله د قطر په منځګړیتوب ترسره شوه. وروسته لدې چې طالبان په 2022 کال واک ته ستانه شول، لسګونه بهرانیان په افغانستان کې نیول شوې دي. د امریکا د استازو جرګې له طالبانو سره د مالی مرستو د بندېدو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم برچت د دې لایحې د تصویب وړاندیز د 2023 کال په جنوري میاشت کې کړی و. هغه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې امریکا تر اوسه له کابل سره تر 500 میلیارد ډالرو زیاته نقدي مرسته کړې او دا د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې ډاډ ترلاسه کړي چې مرسته شوې پیسې د طالبانو سرپرست حکومت ته نه ځي. که چېرته دا لایحه د امریکا نا هم تایید کړي، له هغې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته د تایید لپاره وړاندې کیږي. د برچت دا لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي څو طالبانو سره د هر ډول مالی مرستو لپاره یو پالیسي رامنځته کړي. له دې مخکې امریکایي چارواکو څو ځلې د طالبانو لاسته د امریکا د بشري مرستو د رسیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو په تکرار ویلي دي چې افغانستان سره بشري مرستې یوازې مستحقو کسانو ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هالند ته رسیدلی دی. تمه ده چې اروپایي متحدین د واشنگتن د راضي کولو لپاره په خپلو دفاعي لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی ژمنې وکړي. ټرمپ د کلونو راهیسې د ناتو په تړون کې اروپایي متحدینو باندې د لګو مالی ونډو له کبله انتقاد کړی دی او تورې لګولی دی چې دوی د امریکا د امنیتي چتر څخه وړیا استفاده کوي او حتی له تړون څخه د امریکا د وتلو پوښتنې هم راپورته کړې ده. ترامپ غوښتنه کړې ده چې متحدین د جی ډی پی یا ناخالص کورني تولید د عاید تر 15% په دفاعي چارو ولګوي، چې دا په 2014 کال کې د ټاکل شوي 2% څخه لوی زیاتوالی دی. د مشرانو د روانې غونډې د اعلامیې یوه مسوده د مشترک دفاع په 15مې مادې ټینګار سره وایي چې د ناتو غړي به تر 2015 کال پورې د دفاعي لګښتونو کچه 15% ته لوړه کړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د خبرونه د فایل په ریپورت کې با ووري چې د اوربند په دوهم ورځ نن د ایران او اسرائیلو فضا آرامه کاری. په بل ریپورت کې اورو چې د بشري حقوقو یو بنسټ وایي طالبان په خپلو زندانونو کې له شکنجه کار اخلي.
وخت مې چې ظلم کړ دس نه زنین بما
کله چې مې چې وهلې چې ماته لاس مراوړې له جامې کش کړم جامې مې وشلې دي بیا یې موږ پوری خندل.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو په برخه کې جدي په شاته کړی دی.
دی وایي زموږ د وروستي راپور له مخې موږ له بده مرغه په افغانستان کې د څلورو کلونو د پرمختګ پر ځای د څلورو کلونو د شاتګ او د ښځو نجونو د حقونو د نقض شاهدان.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کورنۍ وایي ماشومان یې د ګرمې هوا له امله په مختلفو بیماریو اخته شوي دي. نور مطالب هم لرو را سره پاتې شي.
در دې شیبه د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ایران او اسرائیلو ترمنځ پرونی اوربند نافذ دی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوربند لپاره له هلو ځلو وروسته د ناتو د مشرانو په غونډه کې ګډون لپاره هالند ته تللی دی. د ترکیې ولسمشر د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شوي اوربند او د امریکا د ولسمشر د هلو ځلو هرکلی وکړ. رجب طیب اردوغان چې هغه هم د ناتو د مشرانو په غونډه کې ګډون لپاره هالند کې دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره د غونډې په ترڅ کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د اوربند په رامنځته کولو کې د هغه د زیارونو هرکلی وکړ. د ترکیې جمهوري ریاست په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې اردوغان دغه راز هیله څرګنده کړه چې رامنځته شوی اوربند دوامدار پاتې شي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وویل د امریکا بریدونو د اتمي وسلې د جوړولو لپاره د تهران توان کمزوري کړ. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غونډه څو ساعته مخکې پای ته ورسیده. په غونډه کې د امریکا استازي درود شي ټینګار وکړ چې د ایران په اتمي تاسیساتو د متحدو ایالاتو د بریدونو محدود هدف اغیزناک ارزیابي شوی دی. میرمن شی زیاته کړه چې د امریکا بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور او د هغې په وینا د جمعي دفاع د ذاتي حق او د سیمې لپاره د ایران د ګواښ د کمولو په هدف ترسره شول. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دانی دانون هم غونډې ته په خبرو کې خبرداری ورکړ چې تل ابیب به د ایران لخوا د اوربند هر ډول ماتولو ته د هغه په ټکو سخت ځواب ووایي. د اسرائیلو استازي له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه د اوربند په رامنځته کولو کې مننه وکړه او یو ځل بیا یې وویل چې اسرائیل په ایران کې اهدافو باندې خپلو بریدونو سره دغه هیواد ته سخت گزار ورکړی دی. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو او اسرائیل په بریدونو سخت انتقاد وکړ او وویل چې په دې ناهیلي شوی چې امنیت شورا دغه بریدونه ونه غندل. امیر سعید ایروانی زیاته کړه دا چې ویل کېږي ایران خپلې اتومي ژمنې او د 2021 پریکړه لیک فیصلې ماتې کړي دا یو کاملا بی اساسه خبره ده. د امنیت شورا 2021 پریکړه لیک لویدیزو هیوادونو سره د برجام په نامه د ایران اتمی توافق تایید کړی او شورا په خپلو دوري غونډو کې د اتمی وسلې د نخ پرېدو د هلنځلو په ترڅ کې د پریکړه لیک تطبیق څېړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي طالبان شکنجه نه یوازې د اعتراف اخیستو لپاره بلکې له مخالفینو د انتقام اخیستلو د مدني اعتراضونو د غلي کولو او ان د خپلو امنیتي کارکونکو د ساتیرۍ لپاره هم کاروي. د دې بنسټ په تازه راپور کې چې تیره ورځ خپور شوی راغلی دی چې د نیولو له شیبې تر خوشی کېدو پورې قربانیان له فزیکي رواني او جنسي شکنجو او محرومیتونو سره مخ شوې دي. د طالبان حکومت د استخباراتو رئیس د بندیانو شکنجه رد کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي طالبان د خلکو له شکنجې نه یوازې د اعتراف اخیستلو د وسیلې په توګه، بلکې د خپلو منتقدانو د ځپنې، د مخکینی حکومت له کارکوونکو د غچ اخیستنې، د مدني حرکتونو د غلي کولو، ویرې خپرولو، سپکاوي او په ځینو مواردو کې د استخباراتو مامورین ورنه د تفریح او ځان بوختولو لپاره استفاده کوي. د شکنجه او بد چلند د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو وضعیت په نوم د دې بنسټ په تازه خپور شوي 15 مخیز راپور کې، چې د جون په 24 خپور شوی، راغلی چې د دوی د موندنو پر بنسټ طالبان خلک په خپل سري ډول نیسي او دا کسان د توقیف پر مهال مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د رواداری راپور چې 24 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی، چې 9 هم پکې شامل دي، دا کسان له 14 ولایتونو څخه دي او د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15 څخه د 2015 کال د جنوري تر 4 پورې له 4 ساعتونو نیولو تر 3 کلونو پورې د طالبانو په زندانونو کې بند تیر کړی دی. راپور کې دا هم راغلی چې د نیولو، څېړنې او ان خوشي کولو بهیر په حقوقي او قضایي چوکاټ کې نه دی ترسره شوی او په ځینو مواردو کې واکمنو چارواکو نیول شوي کسان ان له خوشي کولو وروسته هم ځورولي دي. راپور زیاتوي چې ډېری قربانیان د پخواني حکومت کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، منتقدین او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي دي او د شکنجې وروسته ترې ژمنه اخیستل کېده چې نور به مدني فعالیت نه کوي. رواداری دا کړنې د بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي چې ډېری قربانیان لا هم د طالبانو له ویرې د خپلو تجربو د افشا کولو جرأت نه لري، ځکه د راپور په ټکو طالبان له زندان څخه د خوشي کولو پر مهال له زندانیانو شمنلیکونه اخلي چې باید څه ونه وایي. د بشري حقوقو د بنسټ په خپل راپور کې د ځینو کسانو کیسې د مستقیم نقل قول په توګه هم خپرې کړي او زیاته کړي چې د طالبانو تر واک لاندې زندانونو کې د شکنجې بهیر د خپلواکو څارونکو بنسټونو د نشټوالي او د قانوني میکانیزمونو د کمښت له امله په بېلابېلو بڼو لکه فزیکي او رواني ځورونه، جنسي ځورونه، په انفرادي خونو کې ساتل، له خوړو، دوا درملو، کورنۍ او وکیل سره له تماس نه محروم ساتل ترسره کیږي، چې د کړنو په یادو کسانو جدي فزیکي او رواني اغېز پریښی دی. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د طالبانو سره د زندان تجربه لري ازادي راډیو ته وویل چې شکنجه شوي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل، نوم یې په راپور کې واخیستل چې ازادي راډیو ته وویل:
وخت مې چیغ ظلم کړ دس نه زنین بما
کله چې می چیغې وهلې چې ما ته لاس مه راوړئ، له جامو یې کش کړم. جامې مې وشلېدې، بیا یې موږ پورې خندل. ما هغه مهال یوازې د مرګ هیله لرله. آن له دوی څخه مې یو ته عذر وکړ، زارې مې ورته وکړې چې لطفاً ما ووژنه، خو ځوروم یې مه. هغوی به خندل، ویل به یې وژنو مو، خو دومره په اسانه نه، دومره په اسانۍ مو ووژنو. موږ ته یې ډېره بهتره مې وکړه.
د کابل یو اوسیدونکي د ورته ستونزې له امله د نوم نخپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یو تن به یې د اوبو پایپ زموږ خولې ته نیوه. کله چې به فشار زیات کېده او بدنونه به مو له اوبو ډکېدل، بې هوشه کېدو به. بیا به یې په سوک په یالغاته په ملا ووهلو چې اوبه به مو له خولې راووتې او په حال به شو. دا شکنجه به یې 2-3 واره تکراروله. ویل به یې: آیا ته د مقامات جبهې غړی وې؟ که نه. په داسې حال کې چې زه له کابل ښاره نیول شوی وم او هېڅ ډول اسناد او ثبوت یې نه درلود.
رواداری له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو د نړیوالو بشري حقونو اسنادو په ځانګړي ډول د شکنجې د منې د نړیوال کنوانسیون د پلي کېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د طالبانو د استخباراتو ویان خلیل همراز بیا دا ویرت کړي او ازادي راډیو ته لیکلي چې له زندانیانو سره مسؤولانه، شرعي او قانوني چلند کېږي. طالبان ادا کوي چې د خپل مشر لخوا د عمومي عفوي فرمان ته ژمن دي، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشرې روزا تونبایوا دوشنبه د جون 28 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپله وینا کې وویل چې عدلي پروسې پرته د وژنو، خپل سری نیونو، شکنجې او له پخوانیو دولتي چارواکو او کارکوونکو دغه شان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د بد چلند راپورونه خورا اندېښمنونکي دي. هغې دا هم وویل چې د اپریل په آخر کې د طالبانو د زندانونو د ادارې د راپور پر بنسټ لوو ویژه روزیات کسان د دوی په زندانونو کې بندیان دي. او تن بایو ټینګار وکړ چې طالبان باید خپل عمومي افیجمنې ته وفادار پاتې شي، د قانوني مسولیت پر بنسټ بشپړې او شفافې پلټنې وکړي او د سرغړونو لاملینو سره حساب کتاب وکړي، خو د خلکو د ژوند حق تضمین شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو په برخه کې جدي په شاته کړی دی. دغه استازولۍ د ښځو په وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو کمیټې ته خپل څلورم ریپورټ د غور لپاره وړاندې کړی دی. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د بشري حقونو د نقض په برخه کې د ځواب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د بشریت پر ضد د جنایت په توګه وپیژني. نور تفصیل په دغه ریپورټ کې.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د افغانستان په اړه د مدني ټولنې د بنسټونو د بشري حقونو سازمانونو رسنیو نړیوالو ادارو او عیني شاهدانو څخه راټول شوي معلومات د پام وړ پرمختګ په اړه د طالب چارواکو د ادعاو بشپړ مخالف انځور وړاندې کوي. د جون په 24مه د ملګرو ملتونو د ښځو په وړاندې د تبعید د لمنځوړلو کمیټې ته دغه استازولۍ په خپل 24م دورې راپور کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو لپاره جدي ضربه وه او اوسنی وضعیت د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو له حقونو بې ساري نقص څرګندوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د ښځو او نجونو په ژوند کې د بنسټیز بدلون لپاره د یو رښتینې او تلپاتې بدلون وخت راغلی. دوی زموږ د وروستي راپور له مخې موږ له بده مرغه په افغانستان کې د څلورو کلونو د پرمختګ پر ځای د څلورو کلونو د شاتګ او د ښځو او نجونو د حقونو د نقص شاهدان یو. له بده مرغه دا پروسه سرچپه شوې او بدبختانه چې په افغانستان کې له هر پرمختګ وروسته لوری بدل شوی. نوموړي ویل دا راپور د افغانستان دننه او د غراز د کډوالو افغان میرمنو د لیدلورو او تجربو له مخې بشپړ شوی او دا وړاندیزونه د دې لپاره وړاندې شوي چې د کمیټې وروستي مشاهدات جوړ کړي او د نړیوالې ټولنې د ګټور اقدام لپاره د لارې یو نقشه برابره کړي څو د افغان ښځو او نجونو له حقونو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو د کمیټې په یو نویمه دورې غونډه کې یو شمیر سیاسي څیرو او د بشري حقونو فعالانو هم ګډون کړو. د بشري حقونو فعال او د دې غونډې ګډونواله بنفشي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټینګار کړی چې افغان ښځې باید په ټولو راتلونکو پروسو کې په معنا لرونکي ډول ګډون ولري ځکه د هغې په خبره په بیلابیلو برخو کې د ښځو محرومیت پر افغان ټولنې اوږدمهاله منفي اغیز کوي.
لا بده مرغه کوم شاتک چې افغانو میرمن کړی پر بحثونه وشول او د نړیوال ټولنې او د غراز په افغانستان کې له اوسنی حاکم نظام زموږ وختونه د درشه د افغانستان نیمای نفوس چې میرمن دي او موږ نشو کولای د دوی د محرومولو ګوخه کولو او له پامه غورځولو سره پر مخ لاړ شو.
د یادولو وړ ده چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض د لمنځوړلو کنوانسیون غړي هیوادونه مکلف دي چې هر څلور کال وروسته دغه کنوانسیون ته راپور ورکړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو په برخه کې خپلې ژمنې څومره عملي کړي. افغانستان په 2003 کال کې دې کنوانسیون سره یو ځای شو او نن خپل څلورم دورې راپور دغه کمیټې ته وړاندې کړو. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان یې منیسټر انټرنیشنل په یو اعلامیه کې چې پرون دوشنبه د جون درویشتمه خبره کړې له هیوادونو غوښتي چې د نړیوالې جزایي محکمې له پلټنو ملاتړ وکړي د بشري حقونو د نقص په اړه یو خپلواک د حساب ورکولو میکانیزم جوړ او د جنسیت پر بنسټ توپیری یا جنسیتي اپارتاید د بشریت پر ضد د یو جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. دغه سازمان اعلان کړی چې د دوی راپورونو په پراخه توګه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر ضد د بشري حقونو د نقص موارد ثبت او مستند کړي. په اعلامیه کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په عمومي ځایونو کې د ښځو په ګرځېدو او له محرم پرته د سفر کولو او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار محدودیتونو ته اشاره شوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پر ښځو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. د جون په 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤول سیمه باهوس وویل چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه لا شدید شوي او اوس مهال اتاویا په سلو کې ښځې او نجونې د زده کړو په ګډون د کار او نورو حقونو څخه بې برخې دي چې دا د افغانستان پر راتلونکي ناوړه اغېز لري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې یو شمیر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله کوچنیان په مختلفو ناروغیو اخته شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره هم مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان د کورنیو ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نورحال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
ګرمي راغلي ده، ناروغي بيخي ډېرې سوي دي، د ستوني ناروغي سته.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و، دا وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبه هم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي، هسپتالونو ته مې وړي دي، دا د ستوني مریضۍ لري، تر پوزې وینې راځي، دا انسان مریضي، دا په لویان انسانانو باندې هم لګېږي، دا کوچنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې، دا خو یو مخ دا مریضي په کې ډېره ده، دا ته خولو ته لړمانه یې لګي، هسپتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسیم دوا در ولیکي، خلک ډېر کمزوري دي، هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګران یې ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته سوي چې یو ځای کلینیک کې هم پر کټونو ځای نسته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
مخکې زما ماشوم موږ بوتي، هغه د سینه بغل تکلیف درلودي، د سینه بغل دپاره یوه ته بستر کړي، نو سینه بغل یې جوړ سره، اما په شیرې ناروغۍ باندې اخته سلو، دا یوازې نه زما ده بلکې ډېر نور داسې پېښ شوي دي چې یوه مریضۍ جوړوي بل مریض پیدا کړي. دا جسخه چې د هر مریضۍ دپاره جلا جلا ځایونه نه وي، هلته بیروبار ډېرې، نو بیروبار چې ډېرې نو ویروسونه او نور میکروبونه چې هغلته خپله په هوا کې نو دا خپرېږي، دغه ماشومان څخه یوه څخه او بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند بوست روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه او اندېښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي حاجي کامل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده، نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي، خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي، نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مریضیګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زموږ په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده، د امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، استفراق کوي او تبې شدیدې تبې کوي. ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي. له بده مرغه زموږ په سیمه کې روغتیایي اسانتیاوې محدودې دي.
روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسي دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی، ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. د دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکوئ، شیندي بدن د اوبو توازن وساتئ، د نخي توپو نه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات دبل نه وي نري وي یو نه وازر تېرېږي مثلا هغه ونه غوسته شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضې علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولی او ورکولی سي. او آر اس ایشول شویو تر موبو کې د مالګې او بورې ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډېره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولی سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19 په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي چې ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکول کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د 40 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږو پروژو د پلي کولو کار پیل شوی دی. خلک د دغو پروژو د پیل څخه راضي دي او غواړي چې نورې دغسې پروژې هم په سیمه کې پلی شي ترڅو د دوی اړتیاوې ترسره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازه او سمکنی ولسوالۍ کې د ایوم یاد کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاری کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بیلابیلو ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم 40 میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې. دا استنادی دیوالونه دی، درې دانه او درې د اوبو کانالونه دی، یو دانه سربند چار به په سګلی کال کې انشاءالله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدون کې وایي د دې ځای په لوړ غرونو د واور او بارانونو له کبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون له کبله یې اوبه ضایع کیږي خو زیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدون کې حاجي صمد خان زازی ویل
دوی ته ډېر زیانونه وختل دی، کال دی مختلف منسونی بادونه دی اغوی سره ورته دی باران کومې چاپې بچرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. هغه زراعتي ځمکه به دی منځه وړي، ځینې وخت به حتی چې انسانان به دی منځه په دغو حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوې خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د خپل نمخ کې بوکارونه نو اوس کارونه شروع شول. هغه د دسي وای چې 15-30 نفر اوسند ته مو کور ورکی کو اټول تاغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کله ما جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتي وسره بس میا خوشاله خدای دې وکړي چې نور پروژیان سي روشي په وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټول اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نور برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقي وویل
چې موږ د پکتیا ولې د اړیوب زده ولسواله مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجود دي چې هغه سرکونه دي او لارې دي او د صحت برخه دی، د معرب برخه دی یا رغون انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره ورته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غا کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګرځې زازه ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو دونکو ته پد سلامت څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري، ډېر تکلیفات لري، ډېر ستونزې لري. د اول ستونزې دا ده چې موږ سړک منځ سوی و دروس پرې کار نه دی شروع سوی نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منظور سوی و بسته پاتې سوې ده نو چې والا عالم چې څنګه ده موږ غږ در وو چې اواز پرې ورسوي چې د خاص رازګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ نوې ستونزه دغه ده زموږ سړک کول موږ شپخانه جرا جوړه شي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمدالله همت خاص رازګان ولسوالۍ.
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلې افغانستان څخه ستاسو سرپاړ کې کېمه د واتساپ څپو کې او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب ته هغه توفیر دی چې هغه لنګۍ نه پیچلی دا لنګۍ لري او هغه ژره نه درلوده دا ژره لري نور زما په هند باندې دا هېڅ فرق نه سه لکې ماسک د خلکو سترګو ته خاورې اچولې دي د خدای د وکړي چې دا زما ږغ تاسو ټول افغانان واوري او زما د قسم په الله یې چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی ملما
درنو اوریدونکو د آزادی رادیو د میلما په خبرونه کې دا ځل زموږ میلما اجمل ولی دی. ولی صاحب هم اجتماعي صلاحکار دی او هم موسیقار دی. نو له دې سره به دغه مرکه واورو. په پیل کې کراته وایي چې اجمل ولی څوک دی؟
ډیره مننه سلطان صاحب. زه اجمل ولی نومیږم. اصلي پرنی ټاټوبی مې کندهار دی. بیا مې په کابل کې ډیر وخت ژوند کړی دی. بیا د ډیر مودې را په دې خوا د افغانستان راوته یم او په مختلفو اروپایي هیوادو کې مې ژوند کړی دی چې د فینلند لپاره اوتریش کې میشتم او دلته د خپلې کورنۍ او بچانو سره یو ځای ژوند کوم.
ډیر شه. څو کوچنیان لري؟
زما څلور بچان دي چې دوه ودونه کړي دي او دوه لا تر اوسه پورې د ودو لپاره ماشومان دي.
اوس خپل هم کار کوي؟ کار وظیفه لري که څنګه؟ کنه بچان اوس کار کوي تاسو ته؟
د بچان خو دیو کې چې وخت دغه توان پیدا کی چې ما ته کار وکړي، مګر تر اوسه پورې دغه شی د دغه شی ضرورت نه دی پیښ شوی. نو زه خپل مصروف یم په کار باندې، خپل خصوصي کمپنی لرم، بس په هغه کې یو نیم فعالیتونه کوم او ځان ته بس دغه روزمره گزاره ګټم چې ډېر ورسره خوشحاله او ځینې راضي یم.
ډېر عالي. دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې مونږ کلونه کلونه د کورنۍ د بچیانو لپاره زحمت باسو، هغوی ته د تحصیل د تعلیم زمینه مساعدوو، او اخیر دا چې په کار سي چې په کار سول نو موږ باید کینو که څنګه؟ موږ باید رخصتي واخلو.
زه په دغه عرصه کې یو نوکي متفاوت نظر لرم. زما لیدلوری په نړۍ کې دا دی چې د کوچنیانو لویول او د کوچنیانو ساتل او په هغو باندې تعلیم کول او غوډي پر کار او روزګار باندې برابرول دا یو وظیفه ده، دا یو مکلفیت دی، یو مسؤلیت دی. البته کچیر د ماشومان د خواڅخه بیرته په یو شکل د اشکال سره دا شی یعنی کده د انیسی او تاسو دوباره یو څه د دغه مزدوري په خاطر باندې درور رسیږي خونو نورن علی نور. مگر کچیر دا سینه صبر اصلی دا چې سړی باید دغه توقع د خدای او د ژوند څخه وکړي چې زما ژوند ما ته خدای را کړی دی، دغه مکلفیت را کړی او بچان می لوی کړل، نور زه پوهېږم او خپل کار می پوهېږي. البته دا به دودیز نظر نه وي، په زموږ ستاسو په ټولنه کې دا ډېر دودیز نظر نه دی، خو زما د ژوند تجربه دا ښیي چې ژوند حق تعالی و هر چاته خپل ورکړی دی او مسؤلیتونه یې خپل ورکړی دی او تر ډېره ځای پورې باید سړی تکیه پر خدای باندې وکړي نسبت و بچانو ته او دغه ټولنیز او کورنۍ مشکلات چې بیا په دې عرصه کې رامنځته کېږي د دې څخه د مخنیوي په خاطر باندې ما ته داسې ښه ښکاري چې سړی باید خپل ګزاره خپل وي.
بالکل. خو د موږ سپینګیرو د موږ کورنۍ کې د ما یو ترو هغه ډېر کلونه معلم پاتې سوی و د کابل په لیسو کې، په ابن سینا کې او په نور کې. کله به چې موږ ورسره شخړه کوله یا به د موږ کار خوښ نه سو، بیا به یې اندېښنې په ډول ویل چې زمنه موږ خو ژوند تر دغه ځایه پورې درته راورسوو، له دې نه وروسته تاسې پیږئ او ژوند مو پیږئ چې څنګه یې مخته بیایي، موږ ته به دا ویل. په هر صورت را پسو د تاسو مسافر
سلطان صاحب په دغه حق لزه هم غواړم چې یو څه وایم. زه دغه تر سره ډیر موافق یم. زما نظر دا دی چې دغه د ماشومانو حق دی پر مور او پر پلار باندې او پر هغه کسانو باندې چې د دې مسؤلیت تربیه او د نفقې لري چې دې ته لار وشي، دې ته قوت وروبخشي، دې ته د ژوند هنداره مخته کشیږدي او خپلې تجربې چې د کړي دي په ژوند کې هغه ورسره شریکې کړي او داسې کوشش وکړي لکه دغه نفر ته چې د ژوند لکه ژوند چې یو ټرېنینګ وي او ته وده ته ورکوې. نو کله چې دې دغه ټرېنینګ ورکړي د رښتیا هم دغه پای په خبرو کې باید سړی دا ورته ووایي چې ما خپل ټرېنینګ درکې، ما ته تر دې ځایه پورې راورسولې، نه په دې خاطر باندې چې زه په تا باندې کوم احسان ږدم، مګر په دې خاطر باندې چې دا زما د ژوند مکلفیت و چې دا کار مې وکړي. نور نو د دې ځای څخه ته پوهېږې کار دې پوهېږي، که دې ما ته یو څه پکښې کې راکړله خو کور دې ودان، او که دې را نه کړه بس زه به خپله ګزاره کوم، ته خپله ګزاره کوه.
ولی صاحب محترم، د تاسو د هنر او موسیقي په هکله به ډېر وغږېږو، سندرې مو هم خپروو، خو که د تحصیلاتو باره کې راته وایي او دا چې اول ځل اروپا ته کله راغلئ.
ډېره مننه. زه د اتیایمو کلو په پای کې د یو بورس تحصیلي بورس په ترڅ کې اروپا ته راغلم. هغه وخت چکسلواکیا بلله یو هېواد و، نو په هغه هېواد کې مې تعلیمات شروع کړل، ژورنالیزم په رشته کې، او یو اندازه مې حقوق هم ورسره لوستله، یعنی ما دوه فاکولټې درلودې. چې هغه تغیرات چې د نویمو کلو په پیل کې یا په مابین کې رامخته شوله او د اقامې بعضی مشکلات و په دغه هېواد کې، نو په هغه خاطر باندې مشکله وه چې زه تعلیمات و تحصیلات ته دوام ورکړم. نو مې دغه تعلیمات پر دغه ځای باندې چې و پرېښوله. بیا هالند کې مې یو بله فاکولټه چې د ټم development رشته و، دغه
ویل د سیستم
development، یعنی انکشاف د سیستم انکشاف. نو خیر، بیا حالت په هغه هیوا کې ما یو څومر تیر کی، دغه ځای څخه بیا زه راغلم اتریش ته، چې اوس په اتریش کې ژوند کوم. دلته مې بیا کاملا یوه بېله رشته وویله چې زه ګمان نه کوم چې دا دې په افغانستان کې معموله رشته وي. سوسیال پیداګوګیک ورته وایي په جرمني کې، یعنی ټولنیز لارښود. دا داسې یو رشته ده چې د ځوانانو دپاره، دغه کسانو دپاره چې دی په ټولنه کې یو لارښود ته ضرورت لري. یو خو د مکتب لارښود دی چې معلم دی، مکتبی درسونه ورکي، او یو د ټولنې لارښود دی چې تا ته په د ضرورت په وخت کې د ژوند کولو طرحه، یا په داسې وخت کې چې ته د ژوند د هغه اصلي لارې څخه په یو موجب باندې وتلې، نو دغه رشته یا دغه تعلیم یا دغه علم کوشش کوي چې دغه انسانان بیرته سره پر لارې کې او یو عادي ژوند ته راوړي. نو دغه رشته کې مې تعلیم وکړي، چې بیا مې تقریبا لس کاله په دغه کې کار هم وکړي. نو دغه زما د تعلیماتو د تحصیلاتو اندازه او چې ما تاسو درک.
ډېره مننه. زه فکر کوم دغه اجتماعي لارښود یا ټولنیز لارښود چې ده په هر مکتب کې، لکه چې یو کس وي دوی یو بخش لري د اجتماعي لارښود، هغو ځوانانو یا هغو شاګردانو ته چې مشکلات لري بیا دوی ورسره کومک کوي، دغه څه ده؟
کاملا دغه څه ده. په تېره بیا سوشل ورکر یا ټولنیز کارګر یا کارکون، دا خو په هر مکتب کې، او دغه ټولنیز لارښود او سوشل ورکر دی هم د منځپانګې د نګاز څخه یو اندازه فرق سره لري. هغه ټولنیز د سوشل ورکر چې دی، هغه تر ډېره ځایه پورې ستا د پاره کار کوي، چې ته هغه کارونه چې ته نسې کولی دی تا ته در اجرا کوي. او سوشل لارښود چې دی، دی بیا داسې کوي چې کارونه تا ته در زده کوي چې ته خپله وکړي. نو په لویو ښارو کې، په غټو اروپایي ښارو کې، په مکتبو کې رښتیا هم دغه دواړه کارګران هلته وجود لري. په تېره بیا په غټو ښارو کې حتما سته، خو په نورو عادي او عامه مکتبو کې دغه سوشل ورکر ډېری تر سوشل لارښود.
ډېره مننه. ولی صاحب، موسیقي ته مو کله مخه کړه؟ مسافر وایي اړ سوی چې په موسیقي باندې د وطن یا تازه کوي یا انډیوالانو سره ملګرو سره همصنفیانو سره د تفریح شیبې ولري. سبب یې څه؟
موسیقي خو داسې شی ده چې لکه نور ښکلي هنرونه چې د ژوند زمیمه ده، د انسان د روح او د روان زمیمه ده، موسیقي هم دغه رقم د ژوند او د روح د روان زمیمه ده. د هر انسان په ژوند کې، د هر انسان په هغه اصلي جوهر کې، دا یو د هغه توکو څخه دی چې د انساني جوهر جوړي. البته ممکنه ده دغه تیز چې د زی اوسوایم مخالفین ډیر وي، مګر د دې معنی دا نه ده چې دا نظر غلط دی. امکان لري ډیر خلک په ځان کې دغه د موسیقي توکي تر اوسه پورې نه پیدا کړي او یا نه حس کړي. خو ما دا حس د رښتیا چې درته وایم بیخي په وختي عمر کې حس کړي و چې دغه توکي زما په انساني جوهر یا په روح او په روان کې میشتي. زه د نورو شانو سره ګډ دي، نو کرار کرار ورته متوجه وم او تمرینوي مې هم او په خاصه توګه مې پیدا کوي هم. دا چې دی میشتو د نورو توکو سره، نو د دې پیدا کول لازم دي، د دې امتداد لازم دي چې د نورو رشتو سره څنګه جار وتلی دي او په کوم موقعیت کې ورسره واقع دي. نو دا چې سړی وختي ورته متوجه سي، بیا دغه جاریستلې رشتې هم ټوله پیدا کولی سي او بیا کرار کرار تربیه کولی سي. نو زه چې داسې د ځان سره فکر کوم، کله کله پر دغه موضوع چې دا د کوم مال رئیس مشخص مال ما ته نه معلومیږي، خو داسې ګمان کوم چې ما به دغه د کوچنیوالي جړه هم په یو ټاکلي را کې کوله، ځکه چې جړه د جړه آهنګ او نغمې مې فرق درلودې. کله به په بیروي کې راسه وسوه جړه، کله به په بیرو کې او کله به په بهاک کې راسه وسوه. دا خو مې ټوکه وکړله، مګر وام دغه شی امکان لري چې دغه شی دی وجود ولري. بیا نو دغه د بلوغ په سن کې کرار کرار سړی دغه شوق او علاقه او اشتیاق معلومیږي و انسان ته، نو بیا دې داسې کوشش کوي چې یعنی یو ځای سره ګوښه سي، یو اواز وکاږه، یو دبلې وژغوه، یو چا باندې داسې د چا سره کښېنه، یو غزل ووایه، د شعر و د دې سره علاقه مندي کرار کرار ډیریږي. چې دا هغه پروسه ده یا هغه بهیر دی چې پر ما باندې راغلی دی او ما تیر کړی دی د ځانه سره. نو کله کله په داسې وختونو پر ما باندې راتله چې موږ په کندهار کې زیرخانې درلودې، نو په دې زیرخانو کې به بس دوه ساعته، دوه نیم ساعته د یوې غزلې یو فرد یا استایی به مې شروع کړی وه چې دی به پای نه درلودې. بس د سره څخه بیا تر هغه ځای پورې چې زه به مې ودافمې ګرده ویله.
مهرباني، هغه اول وختو کې هغه فرد چې زمزمه کاوه په یاد مو دی؟
و هغه مې په یاد دی، د شاه محمد کنداري خدای بخښلې یو غزل وه. ما د هغه څخه اورېدلې، البته بیا مې نو وروسته ولیدله چې نورو هم ویلې ده. نن مې بیا ژړا پر ځان راځي،
نن می بیا
پر ځان راځي. نو دا فرد به تقریبا دوه دوه نیم ساعت په داسې خانه کې هلته خو بیا شو دغه اواز ایخو هم پیدا کوله، بیرته چې به راغی د اواز پند بې هم کاوه یو نوکي.
ولی صاحب خواهش در نو کم چې دا فرد یو ځل بیا زمزمه کوي.
زمزمه خو نو ما لکه مخکې چې درته ویل زما سره روز دغه ارمنیا دغه سي
پراته لارمونی وروسته به ستاسو آهنګونه نشر کو په خبرونه کې.
خو یو بیا زه بل مشکل لرم چې دغه بیا ارمنیا یا بدن شي وکړو چې تا چې کله آهنګ شروع کړي زه به ارمنیا را وباسم، بیا به د ارمنیا سره د تو دغه بیا ارمنیا زمزمه ما ته چندانې خوند نه راکوي.
سمه ده، زه ګورم په آرشیف کې که ستاسو دغه آهنګ مو سره وي هغه نشرو. شاه محمد زما هم ډیر خوښیږي، د دوی ډیر د دوی غږ ډیر قوي او جګ دی. ما چې کله د قاهرې په راډیو کې په پښتو څانګه کې کار کاوه، هلته د کابل نه ریکارډونه وو. یو سندره پکې همدغه د شاه محمد سندره وه، فکر کوم یو دا نن بیا ژړا پر ځان راځي دغه وه، یو بل زرنزور یم د عشق په علاج مې تلوار کړه، ساقی ما ته یو جام علایده را تیار کړه. دا دواړه ما واورېدې. دا به کله زه خپرونه کې وم، زموږ خپرونه یو ساعت او مازدیګر ما به چلوله، دا خندونونه دا آهنګونه ما نشرول. واقعا شاومد استاد خدایو بکی نام تو سندرغړیو د قندهار له نورو سندرغړو نه کومیونه تاسو متاثر سی واسته ډیر
تاثیر خو داسې د کندهار د یو علاقې په توګه د یو ځانګړي سټایل موسیقي خاوند دی. دغه سټایل موسیقي هم تقریبا اوس په کلتور کې اخیستل شوی دی او د پیړیو راهیسې بس په دغه سټایل باندې موسیقي روانه ده. نو زه فکر کوم چې هلته داسې ویلی نشو چې د کم هنرمند د تاثیر لاندې سړی راځي. داسې ویلی
الهام تر واخلي مثلا د غوله سندرونه د غوله طرز نه
الهام په دې صورت کې بیا زه داسې یو نظر لرم چې د کندهار کې د نورو سیمو برخلاف هنرمندان اکثرا داسې هنرمندان رامنځته کېږي چې هغه واقعي هنرمندان وي او هغه اصلي استعدادونه وي. نو دی راوتلی سي او یو څه و خلکو ته وړاندې کولی سي. په نورو سیمو کې بیا دا موضوع تقریبا بل رقم ده. هلته چې ستا خپل شوق وي ته راوتلی سي غزلې ویلی سي. مګر په کندهار کې دغه بل فاکتور هم پر اضافه کېږي چې د خلکو هم ته باید خوښ سي. نو په دغه خاطر کنداري هنرمندان چې ما تر هغه ځای لیدلي دي اکثرا ګرد تیار دي، تکړه دي. مخصوصا دغه څو مشهور هنرمندان لکه شاه محمد خدای بخښلی، عبیدالله جان شهید سره دي خدای شو کی، اولی محمد خدای بخښلی، سید محمد
استاد سلیم
هغه خدای بخښي د افغانستان په سطح کې هنرمند و چې هغه یو بیل سټیټس لري. نو خبرې مې همداده ته کولې چې سړی چې په کندهار کې غزل وایي بشیر احمد چې زما نږدې انډیوال هم دی، خدای دې ژوندی لري چې دی مو د یاده ونه وځي. بشیر احمد کنداری هم یو د ډیرو سابقه او ډیرو مستعدو هنرمندانو څخه دی. خبرې مې تر دې پورې کولې چې په کندهار کې چې څوک غزل وایي یا ساز و صحبت کوي دغه کسان دي او د دغې د دې ګردو څخه الهام اخلي چې د دې لپاره چې په مشخصه توګه ستا سوال ته جواب وویل سي. نو زما په خپله عبیدالله جان شهید او شاه محمد زما داسې دي چې یعنې د دې غزلې م زما خوښېږي چې وی وایم او خپله مې د دې اوازونو په تېره بیا د دغو دوو هنرمندانو اوازونه ډېر خوښ دي او الهام ځینې اخلم.
خدای تعالی دې دوی دواړه غریق رحمت کړي. او په نویو سندرغاړو کې د افغانستان او د سیمې کوم یو ستاسو خوښیږي؟ هغه سندرې دې تاسو ته چنګ لګوي؟
یاره که حقیقت ووایم په دغه نوې زمانه کې زه د نوې موسیقي سره ډېر شناخت او دغه نو سره لرم په خاطر د دې چې سړی چې عمر یې دغه نسي لکه دا زما هغې چې دي زه اوس په لوټه کم شپېتو ته رسېږم د خیره سره. نو دی داسې کي چې دغه ماحول د موسیقي ماحول یو وخت کل پر اچي چې زما دغه نه حد دی دغه نه مې اندازه ده او د دغه وخت یا د دغه محدودی موسیقي یا هنرمندان زما خوښېږي. حقیقت تر ته وایم ما په دا تیرو شلو کلو کې داسې خاص دغه کلپ نه دی خلاص کړي چې زه دا نوی جنریشن واورم یا د دوی د موسیقي باندې کم قضاوت ولرم. نو په دغه خاطر سره زه دغه خاص په دغه مورد کې څه ویلی نشم ځکه چې نه لرم معلومات نه پکې لرم.
مننه. یو څه ما اورېدلی دي غواړم تاسې تایید کړئ. ما اوریدلی دی چې استاد سراهنګ به په کال کې یو ځل قندهار کې خاص کنسرت ورکاو خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې او هغه خپل ویلی و چې د قندهار خلک عموما موسیقي باندې پیږي. مثلا که ته سندره ووایې څوک چې درته ناست هغه پیږي چې دا کوم راګ دی، دا بیروي دی یا یمن دی یا کوم راګ دی. دا خبره درسته ده؟ د دې سبب څه ده چې د کندهار خلک کلاسیک موسیقي باندې ډیر پیږي؟
ما ته داسې نه ښکاري چې د کندهار ګرد خلک دې په کلاسیک موسیقي باندې پوسټي دا خبره تاییدولی سم چې په یو شوق کې چې مثال د خبرې یو 200 کسان ناست دي، په دغو 200 کسانو کې ډیرتره خلک دغه تفکیک کولای شي چې دا کم راګ دی، دا کم مقام دی او دغه هنری قریحه او هنری ذوق هم پکښې کې معلوم وي. مګر نور خو نو د کندهار خلک هم بس دغه سې عادي خلک دي لکه زموږ د ګرد هیواد خلک چې دي، یعنی په خاصه توګه داسې چې سړی وای چې دلته د موسیقي مهارت تر نورو سیمو قوی دی، زه خپل دا خبره نسم تایید ولې. خو هغه کسان چې موسیقي اوري هغه د داسې اوري چې دغه دراګونو او د مقامونو تفکیک کولای شي، او دغه هنري قریه هم دغه شی چې د دې په ژوند کې هنر موسیقي او دغه د موسیقي سره معرفت دا یو ټاکلی رول لري او ودې خواته میلان او تمایل هم لري. نو امکان لري چې استاد سره هنګ دغه نقطه باندې پیښته وي چې په کال کې یو وار یا دوه وار هلته راغلي، دغه کسانو سره مخامخ شوي چې هغو دې واقعا هم په راګو په مقامو پیدله دغه نتیجه ترلاسه کړي. نو زه داسې ګمان کوم چې دغه شوق په کندهار کې شته او دغه تمایل شته په کندهار کې چې یو راک چې ویل کېږي هغه باندې سړی باید پوهي او نوم یې ځای تفکیک وکړی شي او دغه پردي و راګونو سرونه معلوم کړي ځان.
مننه. د کندهار یا د ټول افغانستان په شاعرانو کې، پښتو شاعرانو کې کومې استاسو ډېر خوښ دی چې سندرې مو هم ورته ویلي، شعر مو په سندرو کې راخیستی؟
ما خو زه کوشش کوم چې داسې شعرونه انتخاب کوم چې هغه صوفیانه او د عرفان و خواته تمایل ډېر ولري. نو مشخص نسم ویلی چې پلانې سړی دي چې ګرد عمر زه شعر وایم یا دغه دی. خو په شاعرانو کې زه په شاعر پسې نه ګورم، زه د شاعر په شعر پسې ګورم چې هغه شعر تصوف و عرفان و د ژوند مفهوم او معنا د ژوند اصلي خواوې توضیح کړي او ترسیم کړي. هغه شعرونه زما خوښیږي چې په دغه جریان کې د خوشحال خان، د رحمان بابا په تیرو زمانو کې چې دي، او په اوسنی زمانه حمید مومند رشته ماشوخیل، او په اوسنی عصر کې محترم عبدالباری جهانی صاحب، پیر محمد کاروان، یعنی د ګرد نمونه خو نه نسم اخیستلی، مګر شعر ماته هغه وخت په پوری چې دی سوز ولري، ساز ولري، په ترانه کې ښه راس یعنی قالب ولري، او زمنان تصوفی او عرفانی خو د ژوند توضیح او تشریح کی. نو ماته به خوان را کی او زه وایم
ډیره ډیره مننه. ورسته خبرونه کې ستاسو اهنګونه خبرو لاند کراته وای چې پوس وخت کې د موسیقي د نن په یواد کې د موسیقي وضعیت څنګه ویني او هیوادوالو ته پیغام.
د موسیقي وضعیت په هیواد کې د نن ډیر د تاسف وړ دی، ځکه چې هلته خو اوس څه د موسیقي په نامه نشته. هغه زورور شی نو دریاده او د ځوانان سره راټول سي یو نیم مجلسونه پر کې د تاسف وړ دی. خو د هیواد نه د باندې چې سړی د موسیقي حالت ته ګوري، داسې پرمختګ زه احساسوم چې د موسیقي ژانرونه هم ډېر سوي دي، د موسیقي دغه اصلي آلاتو نوازندگان هم ډېر سوي دي، او په ش ساته او په ش سویه باندې نوازندگان وجود لري. ځوان نسل داسې شانس د کړي دي چې واقعا د اوریدلو وړ دي په دغه کې، او د موسیقي په هم ډېره سوي ده. تقریبا ګرد ځوانان چې دي هغه څوک چې دا کلاسیک ساز کې یعنی ځانونه په کړي دي، په خوا خو د علم د موسیقي علم دا سی ډیر نادر شی وو دی، او څو کورنۍ په لاس کې وو، او په ډیر زحمت او په ډیر قیمت باندې و نور ته ورکاوه. انو نن سبا د انټرنیټ په برکت سره اسو کولای شي چې په خپل د خو په کوټه کې علم د موسیقي زده کړي، چې افغان هنرمندانو د دغه امکان څخه ډیر ګټه او مخسی ده. او زه داسې فکر کوم چې د هنر د موسیقي هنر هم پرمختګ کړی دی او علم هم پرمختګ کړی.
او هیوادوالو مینوالو ته پیغام،
هیوادوالو مینوالو ته خو پیغام دغه دی چې البته اول تاسو ته زه د لیرې ځای څخه دعا کوم چې په هیواد او په مملکت کې مو آرامي شي، او لکه د نورې نړۍ سانان د اسی او سیال ژوند ولرو، او وکولای شو چې د ژوند دغه مشکل حالت څخه راووزو، او په داسې عادي ژوند کې چې پاغه کې هنرونه هم خپل ځای ولري، کار او فعالیت هم خپل ځای ولري، پرمختګ او اقتصاد هم خپل ځای ولري، او د خلکو په مابین کې یو صفا او صمیمیت کوم وي، او د یو واحد هیواد او وطن په توګه ټول یو بل سره حمایه او ملاتړ کو. په دغه لار کې می پیغام وغوندو ته دغه دی چې هر سړی باید خپل کوشش وکړي او د ځان قوت او انرژي ونسپموي.
ډیره ډیره مننه ولی صاحب. یو جهان مننه. خدای تعالی مو بریالی لره.
استاذ څخه یو جهان مننه سلطان صاحب چې زما غریب او د وطن لیري هنرمند اول مو وختي نو زه تا په خدمت کې ما بیا هم سلامونه وغوندو دوستانو ملګرو یارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوم.
خدای مو غریب کوا په مونږ باندې ګران یستای ډیر.
مین ماتی دی شدا اون بیگان دی کمار مین ماتی دی شدا اون بیگان دی ساکی رات شادی کجا مون بیگان دی ساکی رات شادی کجا مون بیگان دی جامونا سجدے تدی دیار کچھ تنیا راپل سجدے تدی دیار کچھ تنیا راپل ہردی کا سدرا گلی پہا سدرا گلی پیسا ان بیگان دی من بیگان دی ساکی رات شادی خوشا من بیگان سار کی رباب نہ سنگسار فغیش کی خواب Thank you.